سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پیل با په لنډو خبرونو باندې وکړو ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری شیبې تجربه کوي دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلې د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې په جنیوا کې وکړې دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یوناما د مشرې په توګه د اغلی لاینز دوه کلن ماموریت پای ته رسېدلی دی د دیبرا لاینز د ماموریت د پای ته رسېدو په باب تفصیلي اعلامیه ملګرو ملتونو خپره کړې چې په یوه برخه کې د هغې په اوله راغلي دا ورته ډېره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او ترې ځي د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته په یو ټلیفوني خبرو کې وویل امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې کوي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پرون په بروسل کې ویلي و لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي د اوکراین په ارتباط بلدا چې د اروپا ځینې مشران په کیف کې دي او هلته د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي سره کتلي دي د فرانسې جرمني ایټالیا او رومانیا مشرانو له زیلینسکي سره په خبرو کې اوکراین ته د موسکو د تیری په مقابل کې د اروپا د یووالي او ملاتړ ډاډ ورکړی د اروپایي هیوادونو دا مشران داسې وخت کیف ته تللي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی دی اوکراین پر فرانسې جرمني او تریوي اندازې ایټالیا باندې نیوکه کړې چې د کیف په ملاتړ کې بې پروایي کړې او دا چې د وسلو په رسولو کې سستي کوي د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه ولس هرات اسمان مریض د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 40 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 22 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 25 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 څلوېخت او ټټش پګويشت
لاند خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته د هوا د حالات اټکل اورید اوس به راشو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز دوه کلن ماموریت پای ته ورسید هغې د خپل ماموریت د پای ته رسېدو په بیانیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی په دې تړاو هم ریپورت درته خبرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې د افغانستان په اوسنۍ وضعیت باندې سخت اندېښنه ښودلې
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي
له هند له شاوخوا درې څلوېښتو تازه فارغ شو افغان ځوانان او افسران سره به څه کیږي د طالبانو د کورونې چارو وزارت وایي
موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په ابادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي
او نغمه خاپیرې چې د افغانستان یو مشهوره سندرغاړې ده له سندرغاړو او هنرمندانو غواړي چې اجازه ورنکړي غږونې ټپ شي
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده دی چې په بهر کې اوسیږي شرایط ورته آماده دي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برا لاینز چې په افغانستان کې دوکلن ماموریت پای ته رسیدلې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو لګکې ته پکې ونده ورنکړل شي دوام نشي کولای. هغه لاینز چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یې د خبرو متن خبر کړی ویلي دا ورته ډیره دردون کې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او تریزي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. هغه لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای په معنی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخی هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو بی برخې کړل شوي دي. هغه لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردون کې ده چې افغان میرمنې په وسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې لشپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودي په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلې لاینز د سرګندونو په اړه تازه سند ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان وسنۍ نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شي به تجربه کوي. دغه څرګندونې د یاد سازمان د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلې د بشري حقوقو شورا په 15مه غونډه کې بیګا په جنیوا کې کړي. دی ویلي په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله 1 میلیون او 1 لک نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې پرون چهارشنبه دغه سازمان د بشري حقوقو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې و د طالبانو وروستي اقدامات د خځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
Let me be clear. What we are witnessing
اجازه راکړي واځي وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
نوموړې چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د 13 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی افغانان په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذي نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکې وکړې.
د وایلنت اکستریمز ګروپ هاف ریموفد ډیکری بای ډیکری
یوې سختدریځې او تاوتریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو له لارې د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړي دي. ښځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې ښځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوې دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوری نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشری حقوقو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پر تازه اندیښنو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړې او ویلي دي ښځو ته د اسلامي شریعت پر رڼا کې حقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو اړوند حقوقي تګلاره د دینی ارزښتونو یوه برخه او افغاني دودونه ګڼي او له نړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده 13 میاشت د خځو په اړه خپل تازه فرمان کې ویل ک اړتیا نه وي خځې د لکورا نه راوځي. د طالبانو د بیا وکمنېدو د 10 میاشتې ووته، خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د ښوونځیو د بندیدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویل دې کار 1.1 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې کړې دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ په ځمکه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه
ازادي رادیو ته غواګیست د هند له پوزي اکاډمي اي ام اي نه د یو شمیر افغان نظامیانو له فارغې دو وروسته اوس د طالبانو د کورونی چارو وزارت د دوی تخغوخت چې خپل یواد تستانه او په دغه یواد په ساتنه کې مرسته وکړي تر دې مخکې بیا داسې راپورونه و چې د طالبانو لخوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجي په اړه اندېښنې دي خو طالبانو دغه اندېښنې رد کړې وي روانه اونۍ د هند له آی ایم ای نظامي پانتونه 43 افغان پوځیان فارغ شول جزئیات په دغه رپورت کې
له افغانستان د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزن او شکنجه راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد تستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي لاس په کار شي دا هیواد د ټولو کور ده یوازې د موږ نه ده د ټولو افغانانو ګډ کور ده
که څه هم ښاغلي ټکور د پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره خبرو کې ویلي و چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته دا یادونه ورده چې روانونه د هند له آی ای ایم اکاډمي څخه 43 افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوریت نظام لخوا لیکل شوی ول په هند کې افغان سفیر فرید مامونزی په خپل ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د منځغونډې د عکسونو په خبرولو لیکلی چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمي یعنی آی ایم ای څخه د 43 افغان پوځیانو کادرونو فراغت ومنځ د فراغت په افغانستان کې د وسنی لوی نورین پر مهال د دې نوی اردو په ځوان کې یو مهم ګام دی د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس ول او د فیسبوک ډیرای کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړي چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي هڅه موکړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بلنې په اړه څه وایي خو له هڅو سره سره بریالي نسو په ورته وخت کې د پوزي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر په دې باور دی چې طالبان باید لمړی دغه افغانانو د بیرته ستنولو لپاره د باور فضا رامنځته کړي
دا یوازې په دې نه کیږي چې طالبان دې تقریبا خلکو نام د سیاسي غوښتنې کې دی باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي ځینې کسان ځورول کېږي
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو په افغانستان کې د طالبانو لولوري د پخواني نظامیانو د تری تم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړی دي انده چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پر ټولنیزو رسنیو وخت نا وخت د پخواني نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګان خبرې دي خو طالبانو دا راپورونه رد کړی دي د تیر جمهوریت نظام د امنیتی مسولینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیر 3,00,000 ته رسیدل چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنیدو سره وپاشل شول یو شمیر له افغانستان نه بهر ولاړل او یوش میره هیواد کې دنه نه پاتې سول چې وس پکورونو ناشتي
د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې په همدغه راپور غاڼو کسانو کمنټونه هم کړی لاغېډلې ظهور احمد په نوم یو چالي کلی باید رانشي سباون سهراوی لیکلی افغانان د خپل هیواد خدمت او ساتنې ته ژمن دي د هیواد پر افغان حق لري په ځانګړي توګه په نو فارغ شو باندې خالد قریشی لیکلی ترڅو چې طالبان ملي بیرغ پر رسمیت ونه پیژني باید را نشی ډاکټر حمید وردک لیکلی کو غواړي او نه غواړي امدا مو وطن دی او باید چاره نشته باید خپل وطن ته راشي ثواب شینواری په نوم چا لیکلی لزان سره به ظلم وکړي چې راشي په طالبانو اعتبار نه دی په کار وطن میر پښتون لیکلی باید ضمانت وشي به لدی رانشي کنه داسي ټول افغانستان سرباز کړي وي هغه نه غواړي چې دلته راشي او سیلاب خوستی لیکلی الله دې په خیر راولي ګل زمان هم لیکلی باید رسمي ضمانت ترې واخیستل شي او په کوم ځای کې په قطر یا بیا افغانستان ته راشي او اکرم خان لیکلی ډیره ښه پر ځای پریکړه غوښتنه ده باید په ډاډه زړه راشي همدارنګه اکبر منصف لیکلی هیڅ باید تک کوخه خونه کړی د طالب سره وخت نه تیریږي اوس به هم د کابل د نامنې رپورټ د تخپور کو د کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړي چې په دې ښار کې ورسره بلې شو کې او غلاوې زیاتې شوې خو د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه کچه صفر ته راښکته شي خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کېدو ته نه پرېږدي جزئیات په دغه رپورټ کې
د پلازمین کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام نا وخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي
د کابل په خار کې د ماخام ځان نروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام ځان نروسته په کوڅو کې دومره غلاوي چې رواني غلاګانې کیږي ټول جفاو د واره شروع دي چې بونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پیږي موبایل د سړی پیسې خپل دی وخی
دی وای له هغه شپې وروسته سخت ویریدل او نور د ماخام لازان سره سم کوړتزي عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک با د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونشول د کابل خار د کوټه سنگي سیمې یو وسیدونکو چې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي هم ورته ادا کوي وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو نیسي خلک یې دومره ډار کړی چې لګ تر لګه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولای نوموړي ازادي راډیو ته وویل لوی ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولای شي ویخته او ګیره وګده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل خار کې وسله وګرځوي
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تفکیک وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې اوس کې څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښتې یې پریښې وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تفکیک سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځنګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي د دې وزارت وایي عبدالنافر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوندې دوی څوک غږ پورته کول ته نه پریږدي
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېر ښکته شوې ده همدارنګه لا کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټه شي د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي
خغل ټکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سلنول لس شمیرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته رسیدنه وشي کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم له جنایي پیښو غلاو خالي نه و نږدې هر ورځ به د کابل په یو سیمه کې د شوکي او ډاکي څو بیلابیلې پیښې رامنځته کېدې خو د طالبانو پر اتک د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې اوس خلک وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو د غلاو او جنایي پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم اوس به هم د هغو افغان سندرغاړو اندېښنو ته د تاسو پام راواړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی له هغې ډلې نغمه ښاپیرې وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپل وسی پوری د موسیقي لپاره کار وکړي او پرې نګدي چې د افغان موسیقي غږ خاموش کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنۍ د لاس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربیره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتي ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوې سندرغاړې خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مسايده د غوړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مسايده دي چې په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نه مري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کده، سبا به روښنايي وي.
هر دا روښنايي خواهد بود.
مامینا یا فیروزا یا مرغل را ده سبکم چاده سده مانمورا
برده. ده طالبانو لواکمانیس خورسته پر طولانی زورسانه یکی چودا سی ویدوگانی خپری شوی چه پکیلی دل که دل یو شمیر کسان چه شخصی جامعه پغاره دی ده موسیقی آلی ماتوی او سوزویه. حد سمو وکړه د نغمه د غوښتنې پاړه دی غو افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون چې لسه مودې رئیس د سر صلیب د نړیوال کمیټې په مالی او لوجستیکی ملاتړ فعال شوی په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ ده. د پانتون چارواکي وایي که چیرې د تدریسي روختون شته اړتیاو ته رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپلو مسلکي کادرونو پر مختللي طبي ټکنالوژي په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته هم د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو جوګه شي. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
سره له دې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون په فعالیدو سره خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملي زده کړو زمینه برابره شوي، خو لا هم یاد روغتون په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روغتون یوې نوې ودانۍ د بیړنۍ واقعاتو خونې، امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري. د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون ماویه آزادۍ راډیو ته وویل
د شپخانه لوی تعمیر ته ضرورت لرو. کوشش مام داده چې تپ پانځي او شپخانه دوړه په یوځي وسیږي ترڅو موږ محصلین هم وکول شي بنګدې توګه خپل عملی زده کړې سرته ورسي. په دویم قدم کې مو ایمرجنسي خونه جوړول دي، امبولانسونو ډیرول دي، هغې ترڅنګ د کوم تشکیل چې دا کام د اوس هم خو بیا هم کوشش مام داده چې تشکیل ډیر کو.
د شغزاد پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هره ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډېرو برخو کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي.
می داخله عمومي جراحي په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورالوجي او نیورو سرجري او همدارنګه یورالوجي صدری جراحي دا ټول مریضان ته کیږي. همدارنګه بني صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلونی یو وخت پوزیستونی ناروغي همدارنګه استرګ ناروغي عقلي عصبي ناروغي او همدارنګه جلدی پستک ناروغي تدوي کیږي.
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای له معالجي او درملنې خوښ دي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا خوالی راشي.
مو نوم رسل خیر دا شفخانه ډېره په وارد شفخانه دی. ډېر ښه ډاکټران دي خپور کوي مو سې ښه خدمات وکړلو.
زه قربان الله پېښې ستونزه نشته. مثال وایو چې مثال دلته دوایي میلوي کې آب تسته مونږ خپله درکو چې کومه نه وي آب تسته لیکو چې بزور نه ډېره مننه.
له دې مخکې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون فعال شي د طب پوهنځي محصلانو ته مهمه ستونزه دا وه چې د عملي زده کړو لپاره یې امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي محصل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ ته دلته پریکټیکل کې خپل ځان کې ډېر تفاوت لیدلی ده. موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنټ کړو. زمونږ کې موږ سره استادان ډېر همکاري کوي چې دا موږ لپاره پریکټیکل ورکې ډېر اسانتیا رامنځته کړي.
د دې پوهنځي یو بل محصل عبیدالله زکی وایي له دوی د مخکې دورې محصلان د ستاج په دوره کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
دوه غورونه چې موږ نه مخکې فارغ وو دوی د ستاج دورې ته چې کله داخل شولو نو د ستاج په دورې کې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ وو. خوشبختانه موږ د دې نیک اقدام نه چې موږ په هغه د دوره کې موږ ته فعال شو شفخانه ډېر زیات ویار کو.
د خوست شیخ زاید پانتون چارواکي وایي د لوړ زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوسمهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځینی لګښتونه او د روغتیایي پرسونل معاشونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر غاړه اخیستې دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 1340 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم او واره اوس هم د تاسو پیغامونه خبرو.
کټوازه د کټوازه په تما سوالم د طالبان اورونه ته دا تما خبرې پرې نه مې وسو خلک ما ته ورو یو ورو جان چې تاسو کله ورو ورو جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپل باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی ورو ورو جان خو رادیو غانې د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفون هم په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شای وسی خلک زنګونه او یل امریکا رادیو ته ازادي رادیو ته پای طالبانو دا خوښای سوچ والای دا ملت ډیر وزوري دا ملت ته ته نظر وای وسلام
ځوادینه ما دا تخاط دا د برکت او سوالي ما سلام دی او ټول او دنګ ته یې بعد سلام طالبانو مزه نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینانو او غری بانان رو سغران رو اتمان رو صاحب خود اتمان تو نصور شوائی لیکن دا خلق مرد نفا زور واشر تولئی صاحب دا زور کار اخیل صلاح پا زور اور اخفل یکن تا نصور کوای اخفل کن تا نصور کوای مرد نفا زور واشر تولئی دا بان چی پاکی دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
انتا کچا کیش گردہ په مټری کې په دغه مټری کې لاندې غنمو ګونې دي سربېره د خشخاش ګونې دي په دغه ډول یې پاکستان کې چاپی د غنمو مخنیوي دی وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.